لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو په دې یو ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تند څنګ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دای پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک بریت بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وقته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول محدودیتونه او په دې برخه کې فرمانونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې د عافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي، خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 تنه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوی ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووجل شول چې وسله والو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بسترېز روغتون پر لور روان و، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادۍ راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 30 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د پیسو ته په روان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس ګریوان دي. د ښاغلي فلچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو غوښتي وې حتی نیمایي برخه لا نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې مرستې بندې نه کړي. فلچر په نړۍ کې روان کړکیچونه بې ساري وبلل او هیله یې وښوده چې سکال به ملګري ملتونه د سودان، سوریې، د غزې د ترانګې په ګډون چې جګړو ځپلي دي د 22 هیوادونو له اړو خلکو سره مرسته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بل د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت وډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکی وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبینزیا وویل دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفې ډلې هیئت تحریر شام تیرونی حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له دې ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرله پسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیسو هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرح په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړې او ګواښ یې کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وای د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخا په چیر د ژمنۍ او زده کړو زمينه ورته برابر نه ده او وزګار په کور ناس دي. د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابر ورزیاته کړي ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصلې یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلګم زیات در کړلو، د یو غي لپاره مې خپل فکر کې اوس را جوړ کړم. باید د خلګو لپاره یو څه وکړم. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن د موږ بدلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردن کو دی اکثر ځوانانو په خبره دی کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره ژوند دی لکه څنګه چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی یو شمیر ځوانان وایي چې لې وی خو اسمان ورې چوا تیاره او سړه وي. دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډیر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي. دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پایل کې د کابل اوسیدونکو لپاره د ژمي د موسم پاکله راته وایي.
زمې سره مې څنګه لګیږي لار اړخه د دې لته خړې هوا سره یخ سره سي څوک بیرونه سوته لای له دغه ټول سره د دونو سره مرستیاو سره بخیر سي فزایره تخصته کړه کاری کې ان تر پسرلی پورې ورسله پسرلی نه بیا چې واخه سي بیا تاین تر منی پورې سده ته تشويش نیولې مال دونه وخت تیر سده بیا زما را رسیدي ټول نغدې وري ما زما نه په مغه چورتونه کې سي تیری تین کسانو په هیګه بیا هم دا شخصي نظر دي څوک وایي چې مانه خو هیګه ولې ځینې کسان چې لوړی نه ډیر علاقه لزمي سره لري چې دوی ګرځيږي په واورو کې یا بار چنګي وکي یا ملار سلری ولایتونو ته د خپلوانو کړي وګرځي. خو شخصا ما ته هیڅ فن نه راکوي چې په ځمې کې بیا چې په کور کې اوسې بخي نفس دی او چا په تنکي کې زړې په تنکي کې باید حواس کوو سي لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پېښه ایسته یې
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا جمعي د پخا په چیر ځان ته د استراحت خموقي غني فاطمه ژوند سره په دیاړه غږیدلی یو
سمه سده د استراحت لپاره شو موسم د ذکر رسختي کی انسان پکې راحت او یو رسختي د کارګرو خلکو لپاره د متعلمینو لپاره او منه بیا لږ کز ل خپل شخصي نظر ل خپل ژوند وایم منه بیا کوشارونو کې لږ شي خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن نه ځکه اکثر خلک تشویش لازم لري سي آیا چې به ولري که به نه ولري سي زموږ د افغانستان خو زندگی لږ سخته ده نو منه یم سخت موسم ده از ما اصله منه نه خوشي خو زموږ بیا خوش ده شو موسم
خو هغه ځوانان چې لدری کلونو را په دیخوا اوزګار شوي وای دی موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول هغه د ماهی خوړلو لپاره وتلل حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتیرې یو وخت جوړو ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې په هر کلي کې په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده یو لوی لامل له دام کې د لشي چې کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي هم مورونه درس ته دي پام دې اساس باندې ډيري ځوانان له هواد په تخت دي د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندې او کوم پلان او کوم لیدلوري نه لري چې دوی راتلونکي کې څه کوي دا یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړی وو لاړ یوازې اوس هر څه د ملا پلاس کې دي
بله کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت کله به دغه وخت کې د سم کول دي ځان د بوختیا لپاره دي ځان د مصرفیت لپاره کله واسړې دلنو ډیر سړی دي ته تمکیږي چې باید په کور کې ووسی دغه وخت د سرګرمۍ لپاره سره ځان ته برابرول سم کول
افغانستان داس یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي جمعه ځان ته خوند او کیفیت لري همدا سپتارله وړه او منه په ژمی کې کارانو به د رخصتې کوه کې یا هغه وخت کې په وظیفې او لنورو مسؤلیتونو نه به ذهنن آرام او بیا به سره پلان تل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مې خوړل لپاره بیا هلته لاړ شو کباب وخورو یو چکر او یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي دغه به مو کول یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه یوه هیله وه یوه مستي وه په ژوند کې ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوای چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې بیا به ځوانان هغه کمنایي که ژمی دي ته به ځانګړې تیاری نیسي څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو
امید خو ډېر لرو ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کیږي یوه ورځ به ولچونه کې هغه شور پیدا کیږي چې بالاخره دا خلک ونه مني یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې بیرته به هغه حالات داسې او ارت تاړئ چې هر څوک پکې خپل واضح حق لري یو داسې واکدار حاکم اوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي دا حالات به داسې نه پاتې کیږي یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي دا د جهل تیارې به له منځه وړي بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي یو څه چې اوس ویل کیږي البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي خپل وخت خوښ تیر کړي تاسو څه فکر کوئ آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي ووسي او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده او خبر نه دی چې دا امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندی مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صافه چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کیږي. انسان خپل فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دې خو انجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې په ګاډۍ سره.
مخ کې وختو کې خصوصا نوم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان ونه کله کوم څوک په چې په اتراپو کې واغه په چې کله جمع شو رخصتای بشول نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به مثلا دلته او کابل تر تل د کورسو د پاره مثلا چې آمادګي کانکور وو یا مثلا انګلیسي کورسونه وو یا خو برال د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړه. یعنی دا ترتیبات به وو خو سې سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړي منه پسرلای ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده دی ورته بالکل. په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی، یعنی چې وته ځوان ته وایي چې درس وایي حتمن به آینده ولري، وایي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي زحمتم به ځای دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خو کوم ځوانان چې لرو هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستلې، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. د یک خځې خو اسې پریده نارینه هم درته خایمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې وایي موږ درس وایو یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دي.
او ام د دم غړې کله ځان کې سره ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی؟ ل درې کلونه زیاته مو داس وځ تاسو خو له درس نام را ګرځول شوی استي، کارم نسته، بیرونم آزاد نگر زیره توی وستی او اپسری دو دو پام خبر دروازی نور دی کوتو پوری دی، پا په څه باندې مصروفه یې څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله. موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. د غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم شینه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضې وخت، یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه هم دومره تشویش نه کوم، نهکه د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار طب مسله ده، یوه د کابل طب مسله ده، یوه هم د پروان طب مسله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې استلی دي، دومره زحمتونه یې استلی دي چې هغه یو کال به د ځانونه قرنطین کړي وو. یعنی د پاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده که نه. نو هغه زحمتونه د خارج شول، د هغو هیلې او امید ټول همدغه وو چې هغه درس ووایي یا په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې؟ چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یوه لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر دي دومره ناامیده یم، خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین ویایي او کوشش کو هم هغه رقم ته خیر هغه رقم ته خو نه کېږي، خو بیا هم خپل درسونه ویایي. نو د ټولو خویندو نه مې همدغه هیله ده، هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونو نه دي، خویندو نه مې چې خپل درسو ته د ادامه ورکړو. که دا ملک په درس باندې جوړ نه شي، موږ خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کومې هیلې چې لرو د هغو نه شاته شو، نو ټول نسل به مخته نه خواسته تباته باشي.
تاسو له خپلو خویندو نه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختې وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کومې زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی یو، او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي، هغو د طریقه خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور محصله چې وه، هغه به سږنی کال دا د طب نه فارغه وای، د هغو دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای.
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیارې وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سی یو وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې که ښځې به وي که به وړکې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درسې، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. یعنی
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما تیر سی پسرلی براسی، بیا به مکتبونه هم دسې بند وي، پوهنتون به بند وي، تاسو له ځان سره کوم پلان لرئ؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغه اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو، ناامیدي پسې ناامیدي. خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وی او جنو ته به هر وطن اجازه هم نوی ځکه په دو باندې شت تاسو پوی وی چې جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دوه پړه به مخترک پلان ونیسو
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خود حق ورکړی سی
بالکل یوازینی لار امداغه چې موږ امداغه ته په تمه یو چې د خود حق ورکړ شي او جنو باندې د ذکر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمنه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه او اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت ښځه نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونی منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه په نر فرض ده خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنی زده کړو نه ښځې معنی کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستی که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی یا ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بيخي ډیر دي د زده کړو سره سره که زنه شي کولای یو چیرته د ضرورت په کې سفر وکړي اته نشي کولای یعنی ورسته په محدودیتونه په غو باندې ډیریږي کمیږي نه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته او ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیر زیات مننه
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما د ازادي ملما پروګرام درنو افریدونکو شی چاري زموږ د پروګرام ملما د ډیرو نور افغانانو په شان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوښتي او دن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه لا هم په افغانستان کې دی زه اسمت ساروانیم او ملما مو ځان په خپل در معرفي کوي
زه به په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د برمیاګانو په کلی کې زیږیدلم او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیر په منځني خونځي او بیا متوسطه مې د کګي په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادې دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نیم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سی وخت و، سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډیر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړ په ډیر بحراني شکل باندې، په ډیر جنگي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کس ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مامندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مامندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسسې د خانه سپورت کې دو هغه وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل یا شینوارو، دا نو اوس د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته وی ویچ وی ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې وه هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکول لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوا روختیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ و د عقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و. دا به عمر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې اداري پوست کې یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او مونږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسینو په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوم. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دا غد ما سره چې علما او هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زمونږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زمونږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو، دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړي او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه مونږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته مونږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ وکړو، بلکې تاسو مسؤلیت دام اوسه چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دی. حال دا چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه دا ده چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
بالکل همدغه سروان سم داس خبره او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړم. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلوده، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان، چې ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنۍ پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړ شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامت شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ وو، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او زه دا خبرې شوې چې دلته به عملې کی، نو ما دا کورس موږ لا تکمیل شوم نه و چې خپل استادان نه اجازه واخسته، ورته مې ویلي چې زه زم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول، ماته ویلي چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جالباد کې و، نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم ما واسته را روان بیا سروان صاحب دا ما یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې د مسؤلین قانع کړل چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروگرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغې، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کینستم او ځان می په احوال پوی کې او زمنګ یو کس یو زمنګ لابراتوار ټکنیشن چې هغه ډیر ښه خطات او رسامو هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو دی او بو دیګی لرله په شبخانه کې جګه دیګی چې ته به هوښې جو دی دیګی په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړي تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان سره د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي شي نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران راوغوښت د یو کلستر د قومي مشران دا مې راوغوښت قومی مشران ته مې ویل چې مزه خو راغلم او ما ځان راورسو او که ستاسو خلکو زه پوهیږم که جنگ شروع کیږي حالت خرابیږي نو په دې وخت دې خلکو ضرورت بل هر وخت نه زیات که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا خزینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نشي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټول زما سره متون پیژندم سره کار مو سره داس کړم ما سره ضمانت تیرا کې ماته ویل چې موږ بل لاس کا سقامي مشران تر هر وخت چې ته وای دلته په تاسو سره پام دی کلستر کې اوسو او د هر چا دې دغه موږ تاسو حمایت کو او تاسو خپل کار وکړي پام دی دغه کې مارتوی چې راځي چې لاړ شو په دغه وخت کې ملاله طالبان او لسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبرو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت کې هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور درمل ورکو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته دا کړی او دا مندوس ته کړی دی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کینستو ولسوال سره دا خبره وکړه خلق ورتوی چې منګ اروال د تورکړی د راغلې د حمایت کوي او موږ ور سره پوره ولاړیو موږ تا نه غواړو چې موږ د شپخانه سره په دغه حالت کې تاسو د روغتي پرسونل سره قطن کار نه لري موږ په شا قوم خلک هم دا وعده او نوښت او سوال دی من معافکو که څه کوم په هغه وخت کې یو بیل حالت کې قرار لري نوراغلو او شپخانه کې د مشرام ته یو ځای تعین کې او بل اخره د جنگ تاسو ولید ما په دغه وخت شپخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان سیم چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو موږ په دغه ورځ کې به یاد دي چې هر شپه به د پرسونل ډاکټرانو متخصصین به ماستان ورسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سنټر کې به تلویزیون چالانه وو او خبرونه به ما اورېده چې څه کېږي په ټولو شمارو او حکومتمندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه او د هنلټ موسین هم یو موټر دوا د دې خاطر چې کدا جنگ شروع کیږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسین ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغه ځنې موټر راوستي او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولې ماته ویلي او یو څه زیات اندازه پیسې راوړي هلته موږ سره کې وی ویلې چې موږ غوزو د جالبات نه یو څه خارجان پکې و او تاسو ته دا درکو چې دا د تاسو سره ما ورته وی چې ګوره دا جنگي حالت دی د شانو زخم د خپل کلستر چې وساتم دا ډیره غټ خبر ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او کدا کو وساتل شم خدای کې نه مشو هغه به موږ پیږو چې تاسو نه هغه خبر نه ښه نو هغه مو خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی ایران ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب، طبعا چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته. په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلتھ کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب منتخب خو چې د کمیونټي بیسډ هیلتھ کیر پروګرام لومړنی تهداب چې په افغانستان کې منتخب شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سکه. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شنوارو کلستر کې عملي کړ، دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړ، د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمه ښځینه او نیمه نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوي. په هر ترتیب دا لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطح وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیسډ هیلتھ کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن ورکړ. زه په هر کال کې د یوې هفتې لپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم، چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلتھ ماسترۍ پروګرام ته حداقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولاپمنټ هیلتھ اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کزوم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دا پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړې، له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه، بلکې هغه ډېر پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې، او هلته د پاتې کېدو امکانات وو، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغه ډاکټرانو یا هغه ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړې، یعنی وطن په پیسو مو زده کړې وکړې، لیکن نن بهر ووتئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي نورو ته خدمت کوي، تاسو کله بیخي لاړی او بیا وطن ته نه اسرا ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویلې، او هغه مو هم په نړیواله سطح په ژورنالونو کې پرنټ شو، چاپ شو، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنټ کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو، او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د WHO سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موسسات په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوستونه اعلان کړه چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او پاینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک دی وطن په مینا او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردیس کې که هر څومره خوشاله لري هغه به خوشاله نه، یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شه دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې ان شاء الله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپل خلکو ته به خدمت کوم او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپل خلکو ته خدمت کوو.
خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي دا به غړوندې غاړه چې مینې هوښیار نه یم زما په لاس او پښو کې زنځیرونه ستړي شوي سختو لارو دی منزل پا نوری زمان ملگرو استره نیم امیدون استریش راقب خود و جلو حس اسرهم ندکڑی راقب خود و جلو اسرهم دکړه ژوند چېم پات گزارونه ستړي شوي ژوند چېم پات گزارونه ستړي شوي زخمونه نه جوړنه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه نه جوړنه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه می جوړنه دي فریادونه
ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی